آموزشی رسانه ها با تمام نقاط مثبتشان جایگزین درس های مکتبشان شده نمی تواند.
سلامونه، ستړی مشه. د مخام و بجی دی زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان به کې ساسي کوربه وي، خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبایو او پخواني ولسمشر حمید کرزي د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي. دا مثلا نن ښاغلي کرزي په ایکس پاڼې پخواني ټویټر خپره کړې ده، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا لیدنه کتنه کله ترسره شوې ده. ښاغلي کرزي تر دې مخکې هم تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کړې وه. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې کله طالبانو کابل نیولی دی، تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ مکتبونه بند کړي دي، او د 2020 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارونکو موټر چلونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کوي، چې له دې امله اوس وړخواو ته د موټرو تګ راتګ بند دی. امریکایي ځواکونو سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې په نښه کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نښه کوي، یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیې ځواکونو لوري بمباری شوي. تر دې حملو وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې خپل غچ واخلي. د امریکا مرکزي قمانداني وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي وشت. د جنوري د 12 نیټې د برید پر مهال په 28 ځایونو کې تر شپېتو ډېر بریدونه په نښه شوي وو. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات دي چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په سترګه ورته کتل. د تایوان مرکزي پوزیسیون ګوند کاندید هو یو ای خپله ماتې ومنله. د لی چینګ تی دیموکراتیک مترقي ګوند چې د چین د اداره دوي چې تایوان د چین د خاورې یوه برخه ده، د دریم ځل دی چې د تایوان د ولسمشرې په انتخاباتو کې بریالی کیږي. پیکینګ ښاغلي لی ته د یو خطرناک بیلتون پالی په سترګه ګوري، او له هغه سره یې د سولې خبرې بیا بیا رد کړې دي.
ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پنج شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږ پیسو ژوند کوي. د دې ادارې پر اساس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، او دې وضعیت تر ډېره ښځې اغېزمن کړي دي. په راپور کې راغلي چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې زیان اړولی دی. د یو این ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 9% ټیټ شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلي په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغېزمنو ښځو لپاره د ښځو په محدود په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنه هم کړې ده. خو د طالبانو حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور رد کړی، او ادعای کړی چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، انفلاسیون ټیټ شوی، او کارونه هم زیات شوي دي. په روانه خپرونه کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو، د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لارې څېړو. د طالبانو اقداماتو په چیرې بیا د ښځو خلاف د دوی محدودیتونو تر څه حده د افغانستان په اقتصاد تاثیر کړی، دا به هم له درنو میلمنو وپښتو په افغانستان کې د پانګونو پر امکاناتو هم ژغیږو. په داسې حال کې چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه پای ته نه دي رسیدلي، د پانګونې لپاره څومره لاره هواره ده؟ زه اسمت څاروان یم او زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی، همدارس د اقتصادي چارو متخصص استاد تاج محمد تلاش. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونې پترس کې زموږ سره تماس ونیسئ. زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه که پوښتنه لري ورڅخه وی کوي او که نظر هم لري نظر هم سره شریکولی شي. لومړی تلاش صاحب، تاسو ته درځم، تاسو چې په داخل کې اوسئ، خو یو خبره اول به د خلکو په اقتصادي ستونزو خبرې وکړو، بیا به په حل لارو خبرې وکړو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې راپور ته ما په سریزه کې اشاره وکړه چې وایي 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږو پیسو گزاره کوي. په تاسو چې په افغانستان کې اوسئ، د یوې 15 کسیزې کورنۍ په اصطلاح بخورو نمیر ژوند لپاره څومره پیسې پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ته سلام تاسو ته، د راډیو ټولو اوریدونکو ته، او همدارنګه فاروقی صاحب ته او ډاکټر صاحب ته هیله لرم چې ټول روغ جوړ اوسئ. د اقتصادي اصولو پر بنسټ او د مالی محاسبې په اساس باندې دا تحلیل د اقتصاد فرق کوي د یو هیواد خالصو عوایدو ته، دا فرق کوي د یو هیواد اقتصادي کسر د تحلیل د بیلانس تحلیل ته، دا فرق کوي د یو هیواد صادراتو ته، دا فرق کوي د یو هیواد وارداتو ته. که د افغانستان په کچه تحلیل کړو، یو 15 کسیزه کورنۍ ولرو، اکثریت یې نسبي اقتصادي ثبات لري، او اقلیت یې متاسفانه چې د راپور پر بنسټ حقیقت ته چې د قوي اقتصادي ستونزو سره بالخصوص د خوراکي توکو د ستونزو سره مخامخ او لاسو ګریوان دي.
یعنی تلاش سب تاسی اغا راپورونه ردوی چه ملگر ملتون او بیلا بیل اداری وای چه پا افغانستان که میلیونون خلق که یه وقت دوری ور ورسی شی دوم وقت پا باره که فکر که چه چنگ بی پیدا که بی، او تاسی با دی خبرو که ول چه دی اکثریت خلقو اقتصاد ثبات لری.
با په دې خاطر او په دې دلیل ردو څاروان صاحب چې هغه کوم دقیق معلومات او احصایه چې باید دوی واخلي هغه نه اخلي، او د فشار او د اظهار د مخفیفولو لپاره داسې خپرونې کوي چې هغه ستونزې او زهرجنې پاره دي.
صحیح، ډېر زیاته مننه کوربدن تلاش صاحب. استاد فاروقی، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ؟ له ښاغلي تلاش صاحب سره موافق یاست چې په افغانستان کې د اکثریت خلکو اقتصاد ثبات لري او یو اقلیت ستونزې لري؟
ډېره مننه، اجازه راکړئ تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او معزز اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. مننه کوم تاسو له دې دعوت نه. زه فکر کوم چې باید لکه په واقعیتو باندې زیر شو. واقعیت دا دی چې په دا تقریبا په دا 30 اخرو کالو کې د افغانستان اقتصاد متاسفانه د جنگو د بدمرغیو له لحاظه او د دې عامل په اساس باندې ډېر تکدلی، او د افغانستان هغه اقتصادي امکانات او هغه منابع چې باید د افغانستان د ولسونو د اقتصادي رفاه لپاره باید تامین شوی وي، متاسفانه په جنگ او په بدبختۍ او په بدمرغۍ او په ضایعاتو سره تباه شوه. په دې اخرو دوه کالو کې متاسفانه دا وضعیت نور هم څه تړنګړی شو. په دې چې 2000 کال نه چې تاسو راونیسئ چې دا د کرونا وبا راغی، د افغانستان د تولید کچه راټیټه شوه، پس لغه د خارجیانو د کومکونو د قطع او د وتلو چې یو ډېر عمده منبع اقتصادي و، افغانستان خلک لغینه ګټه پورته کوله هغه متاسفانه منځل لاړ چې هغه په کال کې تقریبا په حدود 10 میلیارد ډالر کې ده هغه منبم د افغانستان د ولس له لاسه ووت. په عین حال کې د تولید کچه په دې راکمه شو چې د افغانستان تقریبا نیمایي کارمندان چې په دولت کې کار کاوه چې په نظامی سکتورو کې کار کاوه او څه هم په دا نورو اداراتو کې دغه اداراتو د تشکیلاتو د کمولو په نتیجه کې یو تعداد له کاره اوزګار شو او هغه منبع د تولید یا منبع د عاید چې د ولس او د کارګرو په وسیله باندې تامینېږي هغه متاسفانه ډېر سره ټیټه شوه. په دې خاطر ډېر نور عوامل وو چې باعث دې وګرځېد چې افغانستان د تولید ناخالص ملي کچه تقریبا په حدود 50% راټیټ شي. د 2000 کال 2009 کال د افغانستان جی ډی پی تقریبا تخمین کېده چې 22 میلیارد ډالر او معادل اوس کېدای شي چې په حدود 12 میلیارد تخمین کېدای شي او دا معنا دا ده چې افغانستان عمومي اقتصاد یا په مجموع کې هغه تولید ناخالص ملي چې افغانستان ولسونه تولیدي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې هغه محاسبه کیږي هغه تقریبا تر نیمایي پورې راټیټ شوی. دا په دې معنا ده چې د افغانستان نفوس نه دی کم شوی مګر تولیدات او کچه 50% را کم شوی او دغه عواید منابع را کم شوی دي. په دې خاطر که دغه احصایه د ملل متحد یا د نورو مراجعو بین المللي مراجعو په دې خاطر چې دوی شاید داخل د افغانستان کې حضور نه لري یا د افغانستان د ادارې د احصایې منابع هم هغه واقعي احصایه نه نشته یا خلکو ته پلاس نه ورکوي آزاد تحقیقاتي ژورنالیزم متاسفانه محدود شوی. په دې خاطر حقیقي ارقام ته به څوک دسترسي ونه لري مګر همیشه په افغانستان کې دا تخمینات موجود و که د نفوسو او سرشمیرنې وګوري که نور محاسبات وګوري اکثرا د تخمینو پر اساس و. اوس هم د دوی دا محاسبات تخمینی محاسبات دي مګر واقعیت دا دی چې په دغه عواملو چې ما یو تعداد یې وشمیرله د افغانستان د هیواد عمومي کچه د تولید او د محصولاتو ارزښت متاسفانه ډېر راټیټ شوی چې هغه په نفوس باندې تاسې تقسیم کړئ مخکې هم د افغانستان د خلکو د تاسې د جمهوریت د دورې په یاد لرئ چې تقریبا هلته 50-60% نفوس د افغانستان د فقر د خطر لاندې ژوند کوو اوس هغه تقریبا یو نیم برابر شوی متاسفانه. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه احصایه د دوی که چېرته تخمیني هم وي بیا د واقعیت سره ډېر نږدې دی او حالات هم د افغانستان د خلکو له لرې موږ وینو او هلته هم خلکو دا اوس دغه حالات چې د افغانستان خلک د افغانستان وزي په پاسپورټ باندې دومره فشار دی او ډېر نیمایي خلک هم ساحه هیوادو ته ګوندیانو ته ووتل او نور اروپایي هیوادو ته ودل دې لپاره چې متاسفانه کار زمینې نشته او په عین حال کې د سیاسي ثبات د نه موجودیت په دلیل باندې سرمایه کاران او هغه داخلي سرمایه کاران او خارجي سرمایه کاران متاسفانه زړه نه کوي چې اغو د ولس لپاره د کار زمینې ایجاد کړي او د کار په نتیجه کې تولید او عاید د دولت زیات شي او دولت ونیږي په اجتماعي مسایلو کې اقتصادي مسایلو کې د خلکو رفاه تامین کړي. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه ارقام او دغه راپورونه سرتیره په دې چې بل لري نه دا اخیستل کیږي او ډېر به دقیق نه وي مګر د واقعیتو د ملک سره سرخوي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ فاروقي صاحب. ډاکټر صاحب احمد زای تاسو څه فکر کوئ؟ البته په یادو مسایلو سربیره په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې پرلپسې وچکالی راځي، ډیره سخته وچکالی ده. لبلې خوا یو بل منبع چې افغان کروندګرو درلوده کوکنار او تریاک او هغه هم تقریبا لاسه یې ورکړی دي او له دې ترڅنګ یو بل شیم چې ځینې یادوي او د مثال په توګه هغه د افغانستان واردات دي که تاسو له څو کاله په مخکې سره مقایسه کې ډېر کم شوي دي. خو بیا هم ستاسو نظر غواړو چې واورو مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو څخه ډېره مننه او خپل سلامونه احترام د درنو ملمنو ته او د درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
زه چې ما څومره فکر کوم افغانستان کې اقتصادي وضعیت لکه فاروقی صاحب چې ویلې چې د تخمینو په اساس باندې ده. متاسفانه افغانستان کې هیڅ وخت احصایه باندې صحیح کار ونه کړی شو. احصایه یو د اقتصاد یو ډېر قوي مضامینو څخه ده او دا احصایه دقیق راټولول په اقتصاد په سمون کې او اقتصادي پلان ګزاري کې ډېر مهم رول لري. په تېر وختونو کې هم د جمهوریت کې باوجود چې میلیاردونه ډالر راتلل بیا هم په احصایه باندې صحیح کار ونه کړی شو او صحیح ارقام راټول نه شو او همدغه تخمیني مسایل به ول او همداراز نړیوال بانک هم تخمینی ارقام به راټولول. نو اوس هم همدا خبره ده لکه تاسو چې وګورئ تلاشه چونکې د نن د په ساحه کې هغه د یو خبره وکړه او فاروقي صاحب بله خبره وکړه نو دا هم د دې ښیي چې رښتیا هغه رښتینې احصایې نشته وجود نشته او ارقام دي او صرف تخمین ویل کېږي. په هر حال هغه نه علاوه چې سړی
اما استاد یو شی ده چې د خلکو له شکایتونو د خلکو له تیښتو د خلکو له ژونده ډېر څه سړی پوهېږي، یعنی موږ چې وطن کې له هر چا سره خبرې کوو هغه خپل حال بیانوي. هغه څوک چې پرون یې درې وخته ډوډۍ درلوده اوس یې نه لري، دا شان خو واضح دي ښکاره دي. نو
بله همدې خبرې ته زه راتلم. نو د خلکو څخه سړی پوښتنې وکړي او له عمومي هغه چې وګوري حالت وګوري چې د افغانستان حالت ښه نه ده، اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او هغه عوامل چې د اقتصاد د رشد تعز کړي چې هغه داخلي پانګونه ده، خارجي پانګونه ده او همداراز مالی سرچینو ته لاسرسی ده، بانکونه دي، بانکي سکتور ده، قرضې دي، همداراز نړیوال کومکونه دي چې موږ ورته د دې ته د منی سرکولیشن وایي، د پیسو چلښت وایي. دا چلښت ډېر کمزور شوی ده. نو کله چې پیسو چلښت په اقتصادي هغه کې چلښت یا اقتصادي سایکل کې کم شي نو بیا تولید هم کمیږي او همداراز د اقتصاد ورځ په ورځ خرابېږي، د فی سر عاید راکمیږي. اوس افغانستان کې لکه تخمین سوی چې اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده خلک له یو ډالر نه کم عاید باندې ژوند کوي. دا حد ډېر حده پورې صحیح خبره ده چې ډېر خلک همدا مشکل لري. خو بلې خوا ته کوم ګورو څه اقدامات هم شوي دي، خصوصا د معدنو په بخش کې، خصوصا د پیسو ثبات په بخش کې او همداراز لوی لوی اقتصادي پروژو په شروع کېدو کې، یعنی ښه اقدامات هم شوي دي خو دا کافي نه دي. زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې اوس وخت حکومت افغانستان بهترین حالت کې موقعیت لري او هغه دا ده چې موږ ډیفلیشن لرو، یعنی انفلاسیون نه وتلی وي، ډیفلیشن ته راغلي او دا ډیفلیشن حالت یو ډېر ښه حالت وي چې دې وخت کې حکومت مداخلت وکړي، پیسې چاپ کړي او بیل آوټ وکړي او د خلکو ته پیسې ورکړي. لکه مثلا بانکونه مشکلات لري، بانکونو کې د خلکو پیسې بندې، نو حکومت افغانۍ چاپ کړي، خلکو بانکونو ته دي ورکړي ترڅو خلکو ته ورکړي. مثلا په زراعت او شرکتونه دي چې هغه د افغانستان حکومت باندې پیسې لري، خالي حکومت باندې، او هغه میراث اوس اسلامي امارت ته پاتې شوی ده. نو باید پیسې چاپ کړي او د شرکتونو ته ورکړي، شرکتونه بیا خو ودرېږي. همداراز لوی لوی نور
فکر نه کوي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هم مشکلات لري ترڅو چې دنیای پر رسمیت ونه پیژني دوی کولی شي دا کار وکړي. البته یو اندازه پیسې پولند کې چاپ شي چې هغه هم قراردادونه پخوا شوي ول.
زه فکر کوم چې دغه پیسو چاپ مسله دومره زیات تر رسمیت سره نه تړلې، لکه چې عام یو عام هغه ده فکر ده چې دا ولا رسمیت نه وي نو تاسو پیسې نه چاپي. دا پیسې اوس خپل حکومت هم کولی شي. د اشرف غني صاحب په وخت کې په د سکوکو په باندې په بازار کې مالیه کې کوم ارګان دا دغه باندې کار وسو باندې ځانی ډیر پیسې په لګولې ډیر هته پورې مسونیت یې خوندي ده په هغه باندې څه کار وسو سی او د حکومت بوا جوړ شي او پیسې چاپ شي او د خلکو ته ورکړي شي لکه اوس بانک ځانی او نور نړیواله کاسي پراختیا بانک اسلامي پراختیا بانک دوی ډېرې نیمګړې پروژې پاتې دي هغه اوس نشي کولای چې هغه هغه خلک چې دوی کنټراکټران وو یا قراردادیان وو هغو ته پیسې وت او حکومت سره هم دا شی نشته نو تېره ورځ وزارت مالیې دا اعلان وکړ موږ ډېر خوشحاله شو چې کله هغو دا اعلان وکړو چې موږ غواړو چې د اشرف غني د وخت یا د جمهوریت د دوران چې کوم قراردادیان دي هغو پیسې ورکړو دا یو ډېر ښه اقدام ده اصل مهم شی دا دی چې په د خلکو او د حکومت په منځ کې باید یو باور په فضا رامنځته شي په دغه باندې باید کار وشي چې کله باور نه وي څوک په اقتصاد کې سرمایه ګذاري نه کوي څوک پانګونه نه کوي څوک زړه نه ښه کوي کار ته نو په دغه اعتماد سازي کې دا د وزارت مالی کوم چې وروستی اعلان ده دا لټونه یو ښه قدم او همداراز باید حکومت په دا کوشش وکړي چې د سکوکو یا د بانډونو بازار رامنځته کی کیپیټل مارکیټ هم وزي سره ولي دا دنیا سره کوم په مختلفې لږ خو نه ده چې دنیا کې هر ملک سره چې همکاري کړي هغه په مختلفې بلکې نه خپل داسې اقدامات کړي چې هغه سره نه لکه مازه ته بیل اوټ تر ویلې کیپیټل مارکیټ دا ایکسچینج دا شیان باید جوړ شي بلغه باندې کار وشي ځکه افغانستان دغه مشکلات وږي تر څو موږ هم داسې کیږي ترڅو بمبل تلاش نیولای د افغانستان په ځینو ځرا کالن تاریخ لري او متاسفانه په ځینو ځرا کالو کې موږ هغه ډوډۍ ته به هاریان پاتې دا وجه چې حکومتونو اکثره اقتصادي پالیسۍ غلطي پالیسۍ وي حکومتونو اکثره په لاسو لار روان وو غو دي دلسوزي نه کول غري په ملت نه سوزي د اوس په کار ده دلسوزي چې به د ملت نه وصول شي تر څو په دې راه کې کار وکړي
bale
د ډېر اقدامات ځکول سم چې یو لیست تاسو د کوم کمالي یو لیست د سره د افغانستان اقتصاد جوړ دی او د مشکلاتو
په دې خبرونه په دوام کې به په دې خبرې کو ماول چې په هلارو به هم خبرې کو چې څه باید وشي چې د خلکو اقتصاد بهتر شي د هیواد په مجموع کې اقتصاد بهتر شي تلاش صاحب طالبانو مالی ډېر لوړې کړې دي د دکاندارانو د هر چا شکایت دی چې وای په ډېری پیسې ورڅخه غواړي فکر نه کوي چې د خلکو د اقتصادي تنګسي له زیاتېدو سره دغه لوړو بالیو هم راسته کړی ده استاد تلاش
کوم چې هېواد باید خپل اقتصادي پالیسي د خپل وړتیاو په اساس باندې جوړ کړي د جمهوریت په وخت کې چې ضرورت نه احساسې دو کینځنی وی یا نیوی فیصد بودیجه مو انکشافي وادي د بهرنیو مالی سرچینو نه تامین کېدل نو ټکس او مالیات په خلکو په کسبکارانو په متوسطو په لوړو او همدارنګه په نورو هیغو کسانو چې دوی باید مالیات نظام ته ورکړي او فکرې هم نو او همدارنګه ضرورت نه احساسې دی اما اوس چې ضرورت احساسېږي
لیکن خبره دا ده چې په څه قیمت دا خو صحیح ده ټول دنیا کې دولتونه په مالیو چلی شي لیکن په هغه هیواد کې چې پرلپسې وچکالی راځي فقر بیخي ډیر زیات وي کار نه وي روزګار نه وي لکه څنګه چې زموږ دوه نورو میلمنو وویل په هغه هیواد کې چې ثبات نه وي استحکام نه وي هلته خلک پانګونې ته زړه نه شي کوي په داسې حالت کې بیا فکر نه کوي چې لوړې مالیې په خلکو زیاتی دی
مګر بل بحث به داخلي شو چې دا کار څوک کوي ولي کوي کدی بحث ته ورسو چې دا څوک کوي ولي کوي دا خو بیا د اقتصاد تعریف سره په ټکر کې ده ګوري اقتصاد مرز په نړۍ کې نه لري او تعریف مشترک المنافع هوادونه دي نو کله چې مرز نه لري د افغانستان د اقتصاد سره ولي سیاسي لوبي کوي څوک کوي دا سوال ماته جواب کوي یو مسله دومره مسله افغانستان حکومت او هر حکومت خود مختار ده چې د ژوند معیشت ته په کتو سره اواید او مالیات وضع کړي نو فکر کوم کوم مالیات چې اوس په افغانستان کې وضع سوي دي دا په دومره سنگین نه وي چې څوک یې پرداخت ونه سي کولای د کراچۍ د سړک د کراچۍ نه راخلم د موبایل په اومده فروشي موارد باندې درومه چې په هر برنامه کې یا په هر پروګرام کې دومره اوایت او وعلیکم او دومره مسائل د افغانستان په اقتصادي نظام کې وځي وی دي. نو فکر کوم چې دا به هم د اقتصادي تحلیلات سره په کتو سره مناسب وي او هم به دومره زیات څنګه نه وي چې د خلکو
البته د خلک شته چې مشتي ویل دي چې مالیه دومره ډیره ده چې مثلا یو چا ویل دي چې زه مجبور شوم بيخي دکان بند کړم ځکه چې مالیه ډیره زیاتره نه غواړي ګټه راته نه پاتې کیږي. داسې خلک هم شته ټول نه یادوم ځینې داسې شته
به هغه کسانی چې پخوا په فرار مالیاتي باندې معتاد او همدارنګه کرپشن او فساد یې خوشی دی
نو هغه دې حتی رسیږي چې دکان بند کړي.
تاسو خصوصي سکتور نه پوښتنه وکړئ چې په اوسني
بله تلار صاحب موقعیت هم تغییر کوي چې ژغ مو څه خراب شو. بله تلار صاحب ستاسو آواز نه راځي. خیر پر حال قدرمن اوردون کو تسهیل آزادی رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام آوری پا دی پروگرام که زمش بلمانه دید اقتصادی چارو متخصیص او دو پوانتون استاد تاج محمد تلاش د کابل پوانتون پخوانه رئیس او دی اقتصادی چارو متخصیص استاد حمیدالله فاروقی او دی امریکا پا کلیفورنیا که دی پوانتون استاد پروفیسر دکتر عالم خان احمد زی که تاسی هم دی موضوع پا دی زمش لدرانو ملمان استخه پشتن لره داشی بم کولی شی پا دی واتس اپ لمر سره تماس ونیسی 0-0-2-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- مهرباني کوي صاحب. بله صاحب ستاسو ژغ اورو. مهرباني کوي صاحب. مهرباني ستاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکړئ.
مننه ساروان صاحب دلته ستونزې ډېرې دي، خلک ډېر بېکاره دي.
بله خلک بیکاره دي، یعنی څومره خلک بیکاره دي؟ دا اوس بیکاری خو همیشه وی، لیکن آیا تر پخوا زیات خلک بیکاره دي او که څنګه؟
هو همداسې ده، پخوا خو د شارو د بیکاره اوس سراو د موبو چسي.
بله ښه. او
دا خلک دي سره کولای شي چې دغه مګر وډيري ستونزې دي چې ګټه بیکاره دي.
ولی دلیل چی ده؟ دلیل وچکالی ده او که قیمتی زیاده ده؟ چی شایده چه خلق وزگاره ده و وضعه خرابه ده؟
بله ده ده ساره و ده خوچ بیکار رسید هم ده وچکالی ده
تاسمان. خیر ستاسی جه قطع قطع کیجی خوب پر حال ستاسی پر خبر پویشو سیده. ور بشو استاد فاروقی تا. استاد تاسی تاویست پا دی آرادی آوریدون که خبری مو آوریدون چه وی وچکالی هم دیر تاثیر کرده. موشا تا دست خبرون و راپورون لرو چه دی زین و ولایتون و زین خلق مجبور شویدی چه اخبالی مینی مطلقا پریش دی زکه چه نور و بپا یو نیم سال متری که هم نراوزی لزمه که او لبلی خواه بارانون نشته. او زمنان که پدیارم نظر سرگن که چه ده کوکنارو پا کشت بندی بندیز با چمره تاثیر کرده وی؟
به یقین دو سر موافقم ده سو کال سر پسر متاسفانه و رختون نسته و چکاله دیفتا سلوی فیصد جی ڈی پی پا زراعتی تولیدات بانی متکید ده. او مانا داده که چیر تا اوبن نیی او مخصوصا دیمګ دا کلنې اوبم دغه د ورښتون لارې راځي او دا غیب وسیله باندې دا کښت او دا زراعت تولیدات عملی کیږي او دا د جی ډی پی او لوی او عمده برخه ده چې متاسفانه د دغه عامل په وسیله باندې تحدید شوی. لبري خو هم تاسو وګورئ، ما مخکې مختل برای جو کې اشاره ورته وکړه، تاسو د افغانستان خوانه انکشافي بودجه وګورئ چې هغه تقریبا د خارجي منابعونه تمویل کېده، په کال کې تقریبا 3.4 میلیارد ډالر په پروژو باندې لګیده او دا خپل په جی ډی پی باندې مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات درلود او د خلکو لپاره زمینی د کار برابر او عملا دا د اوایدو ته تخلیق وسیله و چې متاسفانه اوس هغه نشته. تاسو اوس د ادارې د افغانستان د انکشافي بودجه وګورئ چې ډېر یوه محدوده هغه دی، دا به چې هغه یو تعداد هغه محدودی پروژې دي چې په هغه باندې مصرف کېږي او ولس یا کارګران له هغو سره مصروف شوي چې هغه ډېر محدود دي. په دې خاطر ډېرو خلک کمو خلکو دپاره زمینه د کار برابره ده، هم په زراعت کې هم په نورو سکتورو کې. تنها خدماتو سکتور چې هغه همدغه د بازار د راکړې ورکړې او دوکانداري او دا مسایلو خبرې دي چې هغه هم مخکې چې موږ دوست جناب تلاش ته اشاره وکړله، هغه یو ضرورت دی د دولتونو، ټول دولتونه، امریکې، اروپایي هیوادونه او نور هغه لوی اقتصادي طاقتونه هم د خلکو د عوایدو نه په استفادې سره خپل د دولتي نیازمندیو یا د پبلک بجټ د تمویل لپاره د هغې نه استفاده کوي، چې دا واضح دی. مختلف دولتونه مختلف سیاستونه لري. اروپایي هیوادونه ممکن تر 30% پورې د خلکو له عوایدو نه مالیه اخلي. امریکې او بعضو نور آزاد مارکیټ اقتصادي سیاستونه دا 30% پورې، مګر بعضې هیوادونه ممکن نور هم تر هغې نه زیاته وي. نو دغه یو یو افغانستان لپاره چالش دا دی چې نوی خوا حکومت د خپل د عامه بودجې لپاره مجبور دی، بل کوم منبع نه لري، خارجي کومکونه نشته د همدغه منبع نه د خپل بجټ تامین کړي. دا مشکل دا دی چې دلته اوس د انتقال د سرمایه، انتقال د سرمایه پیسې او عامل تولید ډېر آسانه شوی. تاسو تیږي چې دا انتقالات د بانکي او انتقالات د سرمایه په یو کلیک د کمپیوټر باندې کیږي. په دې خاطر که چیرته موږ په دې سرمایه کارانو باندې، دوکاندارانو باندې، په هغه فعالین د اقتصادي باندې فشار راولو او مالیه وچتو چې زموږ د مالی کچه د موږ د همسایګانو او نورو هیوادونو اضافه شي، نو بیا سرمایهدار دوکاندار بیا زړه نه کوي. په دې خاطر چې دغو د سرمایه د تولید یا د سرمایه د محصول دومره چې زیات نه وي لکه چې په نورو ممالک کې، بیا خپل سرمایه انتقالي او دا په تاریخ کې په ډېرو هیوادو کې لیدل شوی. دا ممکن لري چې دغه
همدې کال کې فاروقي صاحب ایران مثلا اعلان وکړو په څو سیمو کې وایي تر ټولو زیاته پانګونه د دوی په خاوره کې افغانانو کړې ده په دې وروستیو دوو کلونو کې. بله
دقیق تاسو مخکې لغنه وګورئ، درې څلور کاله مخکې وګورئ، د افغانستان ډېر سرمایداران، د افغانستان هغه محدود او متوسط سرمایداران هم حتی خپل سرمایه هغه ته انتقال کړي ترکیې ته، چې ترکیې هېواد هغه څه وایي ده جذاب مالی سیاستونه وړاندې کړي او افغانان اکثرا ووتل، د یو کور د اخیستلو، د یو عادي بزنس اجاره ولو. حتی په بعضې اروپایي ممالک کې تقریبا سرمایه کار ته چې یو څلور کسه، 15 کسه، 10 کسه کارګران استخدام کړي د یوې پروژې په ایجادولو سره، دوی لپاره ډېر د معافیتونو د مالیات ورکوي او دا نور تشویقي مسایل وړاندې کوي. نو د افغانستان د حکومت لپاره واقعا ډېر چالش دا دی چې که چېرته مالیه اوچتوي، خطر د دې موجود دی چې سرمایه کاران هغه محدود تعداد هم چې پاتې دي هغو هم د خپل سرمایه باسي، یا له تولید نه لاس اخلي، یا خپل سرمایه باسي بیخي له وطن تښتي. او که نه کوي، نو دا د دولت نیازمندۍ یا د پبلک بجټ منابع بله کومه تامینوي. اوس فلحال تنها هغه امکانات دی د معدنو چې حکومت په هغه باندې تاکید او ترکیز کوي چې هغه په لیلام کې دا هغه قراردادونه کوي چې هغه په کال کې ممکن یو سل یو نیم سل میلیون ډالر شي، چې هغه هم ډېر شی نه دی نظر دغه تشکیلات د وسیع چې اوس ادارې لري د هغه دپاره د خلکو د خدماتو د نیازمندیو د رفعولو دپاره. په دې خاطر ډېر یو لوی معضلې سره حکومت مواجه دی. په دې خاطر ډېر دقیق محاسبات پکار دی چې لوی خوا دغه مالیات چې اوس اداره د طالبانو یا اخلي له ولس نه یا له دوکاندارانو نه، دا متاسفانه غیر مستقیم مالیات دي چې هغه ډېر یو ناوړه شکل د مالیات دي چې دا په مستحلکو باندې مستقیم انتقال کیږي. نو د مستحلکو همداسې ستاسې ویلي چې اقتصادي امکانات د ولس ډېر محدود شوی، عواید ډېر محدود دی او 50% ولس متاسفانه یو وخت ډوډۍ باندې گزاره کوي. نو دا هم که دکاندار نه ټکس او مالیه زیاتره واخیستل شي، دکاندار ته خصوصا کیږي، دکاندار ته مستحق باندې انتقالي د خپل خدمات او د خپل د تولید او د محصولاتو قیمتونه لوړی، بیا هم دغه حالت ایجادی کیږي چې اغه زر اصلي zarar بیا ولس پرې کوي، اب مستحق پرې کوي. چې دا یو غیر اصولي حرکت په اقتصاد کې د ټولو اقتصاددانانو یا د ټولو سیاستونو د اقتصاد هدف هم دا دی چې مستحق باید صدمه ونه ویني، مستهلک ټول نفوس دی او هواد دی، په دې خاطر د ټول منافع امدا دی چې باید د مستهلکو د منافع لپاره باید اقتصادي سیاستونه توظیف شي او اقتصادي سیاستونه طرح شي. که دا اقتصادي سیاست متاسفانه په وسیله د دې کېږي چې مستهلک صدمه وویني، بیا دا نو معقول نه دی. نتیجه به همدا وي چې فقر او غربت او بیچارهګۍ او همدغه بدبختۍ نور هم زیاتېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اورېدونکی لرو، اول تاسو مهرباني وکړئ بیا به میلمنو ته ورشو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب.
افغان ما د ننګرهار نه یو سلام تاسو ته، یو سلام دی ملمنو ته، او یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته.
سلامت اوسئ، مهرباني.
سروان صاحب محترم، په دغه ننګرهار کې اوسېږم، جلال آباد کې. ما د جلال آباد ورته وي، بعد ننګرهار ورته وي، بعد همیشه بهار ورته وي.
ښه صاحب، اصلي خبرې ته راشه.
دغلته اوسېږم سروان صاحب محترمه، په دې ننګرهار کې دسې ورځ راغلی دی چې هغه نړیوال وایي چې یو روپۍ ډالر مصرف لري. خو زه درته پوه شي، دا درته په ثبوت وایم، که د یو روپۍ یو ویسم څوک مصرف وسه نه لري. نن په دې ننګرهار کې پوه شي دا خلک بېخي د پدره خور په سر پوه شي، ویل مونږ د شپې ته چې شی نه لرو، یو روپۍ هم نه دي ګټلي، کاروبار نشته. په خدای باور وکړه سروان صاحب محترمه، چې یو روپۍ وایي مونږ کار کړی نه دی ننګرهاریان، وایي دا د ننګرهار نه درته وایم، کاروبار نشته. او بل دغه مالیه کوچنی دوکان کې به هم پوه شي، 1500 روپۍ به لیکله. ټول په دوکان کې به 2000 روپو سودا نه وو، مالیه به ورپسې لیکله 1500 افغانۍ. او جمهوریت کې به څه واخیستله؟ 450 روپۍ. پوه شي، زه خپله هم یو دوکاندار تېر شوی یم په دې اشرف غني وخت کې. پوه شي، نو 300-450 روپۍ پورې به دوکان به وو، غټ دوکان به 450 به وو. او دا وړکی دوکان کلي کې دی، خیمه کلي کې، د بازار نه، د ښار درته نه وایم، د کلي کې 300-200 به د کوچنی دوکان به وو، د غټ دوکان به پوه شي 500-450 دغسې به. اوس دا خلک چې دي پوه شي، یو 500-1000 روپۍ اخلي. ډېر خلکو دوکانونه پرېښه د لاړل. پوه شي، اوزګار ګرځي، وایي دا خو چې شی نه کېږي. سروان صاحب محترم، زه خپله یو ځای کې مخکې به مې چې 15 پاکټ آلوګان هم اچوله، کور خرچه به مې وتله. باور وکړه چې نن سبا مې دانې چرګوري کته کړي دي، ولاکه مې دانه خرڅ کړی وم، دا اوس کور ته راغللم. نو پوه شي، کاروبار نشته، خلک نه اخلي. نو مونږ مار خو نه وي چې خوري غرو، دا خلک مونږ ته کاروبار هم نه ورکوي. مخکې خو خو خلک اردو ته بتلله، پولیس ته بتلله، یو څه سیستم به ورته خلکو ته به کار ورکوله. نو دا خلک بیخي نه ځوانانې نیسي، ټول مهاجرین. بعضې ځوانان وتښتېدل پاکستان ته، بېرته لاړل، کورونه یې دلته پرېښدله، لاړل وتښتېدل. پوه شي، خور مور ښځه ټول همدلته وتښتېدل، بېرته لاړل.
صحیح شو، ډېره مننه. افغان
خوشحاله اوس،
کور بدن، سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکی هم دی، بیا به ورشو میلمنو ته. تاسیم ځان را وپېژنه. یا ازادي راډیو،
سلامونه نیکې احترامات. رحیم،
مهرباني کوئ رحیم صاحب.
ملان د ننګرهار ولایت د سرود ولسوالۍ څخه.
ښه صاحب، مهرباني.
موږ خورا زیات مشکلات داسې زیات دي چې مونږ د تېر نظام کارکوونکي وو، او پیلن چې نظام د ړنګېدو سره مخ شو، راغلي او قرار یې کورو ناست یو. 3 ځلې 4 ځلې ایران ته لاړم، او 1 ځل ترکیه ته. کارونه نشته. دا که درته ووایم چې داسې خلک شته دي، دا اوس هم په دې ساحو کې چې دی 15 ورځو 4 ورځو راهیسې په نهار راځي، کومکونه راځي د WP د خوانه. دلته نومونه لیکي، بیا ملکان ځي 2-3 نفره مجاهدین ورشتری، او هغه مشخص نفر لیکي که ورور یې که وراره یې او که زوم یې، دغه خلک لیکي. نو مستحق خلک ټول پاتې دي.
ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. سلامت اوسئ، وس به ورشو میلمنو ته. ډاکټر صاحب احمد زید، تاسو خو د اورېدونکو خبرې واورېدې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي دا وخت په افغانستان کې د کورونو سرپرستې ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي، او تر ټولو له زیاتو سختیو سره مخامخ دي. تاسې مخکې د بانډونو یادونه وکړه، او بانډو د بانک سود، دا خو شاید د طالبانو لپاره د شریعت له نظره سم کار نه وي. دوی فرضاً، تاسې وګورئ چې پنجونه ښوونځي بند کړي دي، لیسې بندې کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي،
خزیاته هم ما راشکات نه پریږدي دغه ټول تاسو بهتره پیژې چې له اقتصاد سره کومک کوي. یو شوانځای ممکن لسکونو کسانو نور ته کار پیدا کی، شاوخوا دکاندارانو کار جوړ شي، د قرطاج سیفروشانو کار جوړ شي، د ډیرو نور کار جوړ شي. دا دغه ټولو فکر نه کوي چې په اقتصاد باندې ناوړه اغیز کړی دی او لا یې هم کوي؟
بله کاروان صاحب، دا خو یو طبیعي خبره ده چې د بشري قوه یو له اقتصادي عواملو څخه تولید څخه ګڼل کیږي. نو کله هم چې خزینه چې تقریبا افغانستان کې 50% څخه زیات نفوس خزینه دي، هغه له کار څخه محرومي، نو خامخا په جی ڈی پی باندې هم اغیزه کوي، په اجتماعي حالت باندې هم اغیزه کوي، په فامیل باندې هم اغیزه کوي. نو په همدې لحاظه اقتصاد زموږ ورځ په ورځ خرابېږي او د خرابې خواته روان دي، ځکه چې هغه عوامل تولید لکه ما چې مخکې درته ویلي چې باید بانکونه وجود ولري، سرمایه ته لاسرسی ولري خلک، او همداراز پانګونه وشي. نو دغه شیان چې موږ تاسو ګورو په ښه حالت کې ښه سمته نه دي روان. نو اوس په کار دا ده چې په دې باندې کار وشي، لکه تاسو ما درته بانډونه ویلي، بانډونه داسې نه دي صرف هغه سودي په سود باندې ولاړ دي، اسلامي بانډونه دي چې خوب کورته وایي. هغه په هغه وخت کې ما په کار کړی وو او بیا هغه طرحه جوړه کړې وه، هم په اشرف غني صاحب ته ورکړې وه، او بیا متاسفانه بیا پاتې شو هغه تطبیق نه. نو مثلا بانکونه اوس کولی شي، هغه د ټول بانکونه اسلامي شول، او اوس په کار ده چې مرابحه په اساس، مشارکه په اساس، بیعه ماجل، مساومه، داسې ډېرې نورې لارې دي اسلام کې، متبادل لارې دي. اسلام خوالی دا ده چې یو خوانه یوه لاره بندوي، بلې خوانه کې لارې مورته خلاصوي. نو کسودي بند کړی داسې
خو د انجونو ښوونځیو ته لاره خلاصه نه کړه.
نو مطلب دا ده چې حکومت په کار ده، حکومت په کار ده چې اوس وخت کې بانکونو سره کومک وکړي، چې بانکونه وکړي چې خلکو ته قرضې ورکړي او د خلکو لپاره یو سرمایه د کټ تاسو وګورو. دا دوه لیدین کو دوه دوه ورځین کو چې تا ټلیفونونه وکړو، د دوه درد رښتیا یو یو لوی درد، او دا د ډیرو خلکو نمائندگی هم داسې کوي چې رښتیا ډیر خلک مشکلات سره مخامخ دي. نو اوس هغه عوامل تولید چې دي، هغه باید حکومت په دې باندې کار وکړي. دا د حکومت او د خلکو په منځ کې دغه رابطه داسې ده لکه مور و پلار او اولاد. نو که چېرې حکومت خلکو ته څه ور نه کړی شي، نو خلکو نه بچی واخلي. که زه خپل بچیان ته وړتیا ونه بخم او دوی ته دې تشویق نه کړم چې لاړ شي کار وکړي، نو ما ته بچی راوړي، زه بچی ته واخلم. نو همدغسې افغانستان هم همدغه حالت کې ده چې حکومت ته په کار ده چې هغه عوامل تولید چې کوم دي هغو باندې کار وکړي، او لکه مخکې ما درته ویلي چې باید دغه ډېر ښه وخت ده چې یو خوا ته موږ ګورو چې وچکالي ده او نړیوال کومکونه ډېر کم شوي دي او نور هم کمیږي، او بلې خوا ته دا لکه مالیاتو چې تاسو ویلي چې مالیات په زیات شوي دي، نو تر څو به خلک دا مالیات ورکوي، نو چې دا مالیات همداسې دوام وکړي. خو لکه دا چې ویلي چې ما دوکان بند کړی ده، هغسې نور هم بندوي، نور هم بندوي، نو اقتصادي حالت نور هم خرابېږي. اوس په دې وخت کې حکومت ته پکار ده چې بیل آؤټ وکړي، خلکو ته پیسې ورکړي چې خلک بیرته د اقتصاد راوغوړي. همدغه یې له ټولو نه ښه لاره ده.
درست، ډېره مننه. سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې تلاش صاحب ته ورشو، یو اورېدونکی شته، ځان راو پیژنه. یو ازادي راډیو
سروان صاحب تاسو سلام، او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدر د مل لغمان
مهرباني کوي. همدر صاحب،
د ما خو دغه نظر د سروان صاحب حالات خو بیخي د اندېښنې وړ دي کنه، د ولسي خلکو کنه، او د غریب د طبقې خصوصا لیکون د یتیمانو مایوبینو مثال خبرې مرستې کمې دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. او نو زه دغه لنډو کې وایم چې باید د حالات سروان صاحب بدلول ورکول شي. ګوره که چیرته مثال یو سړی کور جوړی او پیسې حکومت کې بند دي که نه هلته ده ته پیسې بانک نه نه ورکول کېږي نو هغه سړی کور نه جوړوي نو مزدور به چیرته کار وکړي مثال دی خبرې همدغسې یو تجار که تجارت ونه کړي نو ملک شیرانه وړي تی وي نه شي مثال دی خبرې کاروبار به له کومه شي دغه اعتماد باید چې سره پیدا شي او هر څوک اطمینانی شي یار افغانستان یو مې خپل وطن ده او بل پکې هر څه شته مثال دی خبرې خپل شرعي اصولي او اساسي حقونه راته میلاویږي نو دغه د کار مخه نیولې ده سروان صاحب کې غریبي خو دونه داسې دغه سروي ټیمونه دي دا کلو ته راتلی نه شي دا مجبوره مکلفه دي چې دا چېرته په یو خط ځای کې همغه د کلي مشر را وغواړي چې وروره نور ته خپل ایمان دي چې هر چا تذکیرې را وړي خو کله یې غټ ده زه یو اته کسان لیکم دا د موږ د خپلو سترګو لیدلی حال ده مطلب که راشي د سروې ټیم نو مثال د خبرې یو بد غوبل شروع شي چې هغه کاروبار نه ورته زړه تور کړي مثال د خبرې هغې کې به مستحق ټول هر سړی چغې وهي نو باید بدلون ورکول شي ساروان صاحب باید ټول په دې غور وکړي
همدرد صاحب وبخښئ له دې ټولو مشکلاتو سره چې د مرستو په برخه کې د مرستو په ویش کې شته بیا هم څومره ستاسو په سیمه کې څومره خلک په بهرنیو مرستو باندې گزاره کوي
ساروان صاحب گزاره خو یې پې نه کېږي خو داسې کېږي که نه چې مطلب ده ته لږ تکیا ورکول کېږي ده ته لږ ده سره ده لږ هغه اقتصاد یا کومه مثال دا خپله نن ځان ته تیاره کړي هغه مطلب کوي چې دا په یو مشکل کې وخوري دغونه مرسته کوي چې یو ډېر خلک دې مستفید دي دغه موږ په کلي کې یو سیستم ورته جوړ کړی په کټګورۍ خلک چې انصاف وشي هر چا ته رسېږي هغه انجینران هم خپله دا ویسي دې کې داسې نه داسې صرف معیوب او کونډه حق لري صحیح ده هغه اولویت لري نور موږ ته وایي معلومات شته چې بېکاره دي هر کور کې ځوانان شته دا اوس د ما په خپله سیمه کې که یو نیم سل روپۍ څوک کار ګوره نه کوي ساروان صاحب په دې یخ کې زه ورته مثال د خبرې دوه سوه نفره ورکوی سمه خو دا د بېکارۍ نه کېږي او بله وجه دا ده چې دا ډېر د اندېښنې وړ خپل افغانان نه ګڼي ساروان صاحب ته هم یو افغان دی دا مېلمانه دي هم یو افغانان دي او اورېدونکي هم افغانان دي چې افغان ګوره په ډېر هغه اسانۍ باندې سختۍ باندې چې ډېر مشکل نه یو مجبوره نه یا خپل ګاونډي ته هم نه وایي نو مثال دغه مجبوریت داسې خلک مرستو پسې چغې وهي او هغه دي باید یو
ډېر مننه سلامت اوسې کور ودان وربشو میلمنو ته لومړی استاد تلاش د همدرد صاحب نوري خبرې په هر حال دا چې دی وایي چې باید بانکونه که څوک پیسې هم لري په بانک کې نه ورکوي چې بانک یې ورنه کې دی به څنګه پانګونه کوي څنګه به کاروبار کوي څه فکر کوي څه حل لاره پکار ده د دې لپاره چې د خلکو اقتصاد ورسره وغوړېږي بهتره شي
سروان صاحب کله
چې
بانک ته پیسې خپلو مشتریانو ته نه ورکوي دا یو اقتصادي پولیس سیاست ده په هغو هیوادونو چې تحریمونه اقتصادي په بانکي سکتور لګېدلي وي او بانک خپل ذخایر خپل مشتریانو ته توزیع کړي او په ذخایرو کې پیسې پاتې نه شي او بهرني اسعار هم قاچاق شي نو خو اقتصاد
لیکن تلاش صاحب مخکې ډاکټر صاحب احمدزی وویل چې په افغانستان کې پیسې کمې دي یعنی پیسې چاپ ته ضرورت لري فکر نه کوي چې دا یوه لاره ده چې پیسې زیاتې کړي او دوی به هم هغه د بانکونو کې چې د پیسو ستونزه لري کمبود لري هغه به یې حل شي
ګورئ کوم هیواد چې موږ ته غواړي پیسې چاپ کړي د هغه هیوادونو ترمنځ باید بیډنګ وسي داوطلبي وسي بازار چې کوم هیواد نرخ ارزانه راکو او د موږ د ذخایرو څخه
نو اول اراده پکار ده دا بیا دومه مسله ده چاپ بیا درېمه مسله ده اول خو اراده پکار ده آیا اراده شودل شوې ده او کنه
اراده چې شو او اراده ولې نه ده شوول سوي دا کومي پیسې چې جمهوریت په وخت کې چاپ شوی وي او د امارات په وخت کې داخلي جغرافیه سوالې هغه په ډیر احتیاط سره د افغانستان بانک بازار ته عرضه کوي په دا خاطر چې چې هغه استهلاکي شوي پیسې چې نسبتا تر 50% یا 60% روغې دي، هغه باید په بازار او په نظام کې وڅرخیږي، او که چیرته زیاتې عرضه کړي بیا متاسفانه د چاپ دویمه منبع تر اوسه پورې معلومه نه ده، موږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شو. درېیمه مسله دا ده چې د موږ کنګل سوو پیسو څخه څومره فیصدي باید د موږ د پولي سیاست لپاره ولګېږي چې هغه سرنوشت هم نه ده معلوم، نو مجبور ده د افغانستان دننه دا رقم تعذیرات وزه سي. بله لار زه نه وینم دا رقم تعذیرات وزه سي چې ذخایر که هغه د باندې نه راشي پیسې او که هغه په اکاونټ او ذخایرو کې مخکې له مخکې پرتې وي، هغه باید په ډېر احتیاط او کم فیصدي نغدې روپۍ د بانکو څخه وایستل سي. که زیاتې وایستل سي متاسفانه دته فرار د نقدو پیسو وایي، فرار د نقدو پیسو د یوه نظام ملا او تیر متوي، نو بیا د استفاده کننده دپاره یا هغه څوک چې له کومو موادو نه استفاده کوي او بازار کې خرید کوي د دې په اساس باندې هغه قیمتونه په بازار کې ډېر لوړیږي، او د لوړېدا سره په زه فکر کوم چې ډېرې غټې ستونزې او مشکلات په افغانستان کې رامنځته شي. اما دا چې د امریکا ولې داسې معاملات کوي دا زه فکر کوم چې ډېر یو غیر منصفانه او غیر عادلانه او د ټولې.
اما تاسو د لوڅل موضوع قسم خارج وي، بیا که تاسو وایئ چې امریکا ولې بندیز لګولې، بیا نو ټوله دنیا تاسو افغانستان ته ګوتنیسي، طالبانو ته البته افغانستان ته، چې ولې مو په شسو بندیزونه لګولې دي، ولې مو دوی حقونه ترولې دي؟ دا خبره بیا ډیره وشتي شي، بیا له اصلي بحث وځو. یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې نا تازه تلفون قطع شو ور بشو استاد فاروقی ته. استاد ستاسو په نظر څه باید وشي چې افغانستان له دې حالت خلاص شي او د خلکو اقتصاد بیرته بهتر شي؟
زه فکر کوم چې یو استمی پیړۍ لپاره یو استمی پیړۍ سیاستونه په کار دي، مخصوصا په اقتصادي نظام کې، په دغه موجود حالت کې چې موږ اداره اغه نه لري، سوې دا داخلي مشروعیت نه د ثلاثه کړي، اساسي قانون نه دی موجود، نور اقتصادي قوانين نه دی موجود، او په عین حال کې دا سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات متاسفانه نه دی تامین شوی. په دې خاطر هغه اساسي بحثونه چې قانونمندي دي اغه نه دی ایجاد شوی. په دې خاطر زه فکر کوم چې د دغه پیړۍ د ضرورتونو پر اساس باندې دې لپاره چې همدغه مشکلات راځي چې دا مخکیم او ستلاش ویلې چې باید کنګل شوی پیسې راغلي شي، دا ستونزې دی هغه راشي، نور تاجرات چې په افغانستان مخصوصا په بانکي سیستم کې موجوده دا منځل شي، نو دا ضرور دی چې د افغانستان د ادارې لپاره باید دغه مناسبات ایجاد کړي چې هغه مشکلات راځي. تر هغه چې هغه مشکلات موجود دي، اقتصادي مسایل او مخصوصا زیربنایي مسایل د اقتصاد چې هغه ډیر اساسي ده، هغه نه حل کیږي، او چې اداره د اساسي قانون دی ایجادولو یا نور اقتصادي قوانين چې هغه هم د وقتهونو دی یو سیستم پیړی پر اساس باندې وي، هغه تضمین نشي، هغه تر همشي هغه د پر اعتماد سازي زمينه نشي. زه فکر نه کوم چې د موږ اقتصادي مشکلات متاسفانه په دوه خبرو باندې شتانه موږ مالیات وځ کوو، هغه مالیات فیصدي ورس فورس چت کو، او هغه امکان چې چیرته پیسې له چا سره موجوده هغه واخلو دي لپاره چې ملي بودجه یا عامه بودجه یا دولتي بودجه مو چې تمویل کو، په دغه منابع باندې متاسفانه کېدای نشي. اوس دا دغه منابع دی افغانستان چې فعلا موجود دي، هغه زراعتي منابع دي او دم د خدماتو منابع دي چې د هغې د عوایدونه حکومت استفاده کوي، یا هم د هغه د زراعت د تولیداتو چې متاسفانه دا درې برخو کې ډېر چالشونه او مشکلات موجود دي. نو د دغه مشکلاتو د رفع کېدو لپاره د ما په نظر اساسي بحث همدا دی چې حکومت باید یو قانون جوړ کړي. د قانون په جوړولو سره اعتماد زمینه ایجاد کړي، بیا اقتصادي قوانین په دې شکل سره باید جوړ شي چې د سرمایه ګزار لپاره، د سرمایه کاری او مخصوصا د متشبثینو لپاره زمینه د دې برابر شي چې دوی باید خپل سرمایه لپاره، خپل سرمایه کاری لپاره، خپل ګټو لپاره دوی باید دا فرصتونه وویني. نه تنها افغانان بلکې خارجیان وهڅول شي چې هغه پانګوان پانګونه وکړي، نظر چې دوی ورځي دوبۍ کې پانګونه کوي یا ایران کې کوي یا پاکستان کې کوي یا ترکیه کې کوي یا نور ځای ته خپل پیسې هغه کوي، سرمایه کاری کوي، باید دننه افغانستان ته راشي. نو که تر هغه چې قانون نه یې طرح شوی او قانون نه یې تصویب شوی، د افغانستان خارجي مناسبات نور هوادو سره تضمین نشي، دلته اوس تاسو پیګئ چې د افغانستان متاسفانه اقتصادی عوامل بین‌المللی اقتصادی سازمانو سره موجوده ده ټول په تاریخ کې دي اوس IMF یا ورلد بانک یا د نور بانکونو بین‌المللی یا نور ساختارونه اقتصادی جهانی متاسفانه افغانستان سره تعامل کې نه دي نو دا چې دا تعاملات موجود نه سي نه سرمایه انتقال کېدای شي نه سرمایه راتلای شي نه سرمایه گذاری کېدای شي دا هر ورځ چې تیریږي د افغانستان د اقتصاد سایز از اقتصاد اندازه متاسفانه ورکه کیږي او بیا دولت چې د خپل د امنیت د تامین لپاره یا د حکومت د هغه د ملک د تامین د امنیت لپاره دا مصارف مجبور ده چې په دغه سطحې وساتي نو د هغې د تمویل لپاره متاسفانه منابع ورځ په ورځ محدودیږي نو دا مجبور ده چې را بوج خلکو باندې په ولس باندې په مستهلکینو باندې واچوي همغه ده چې فقر زیاتیږي بدمرغي زیاتیږي متاسفانه کچه د همدغه فیصدیانې چې اوس دنیا وړاندې کوي دا په ورځ پوره زیاتیږي او افغانستان اقتصاد تباهي حالت ته ځي نو بیا په هغه حالت کې تاسې دغه د مجاهدینو د دورې هغه ترخه خاطرې مې یادې چې پیسې به چاپولې او هره ورځ به قیمت د پیسې به راټیټېده او متاسفانه اقتصاد هغه سي له چوکاټونو ووت چې بیا تر هغه پورې چې جمهوریت وخت کې بیا هغه اساسي ریفورمونه راغلل او بیا اقتصاد دغه مرحلې ته ورسوي چې تر اوسه پورې همغه پخواني اقتصادي سیاست یا چوکاټ تر اوسه پورې انکار کوي مګر خطر د دې موجود دی چې دا یې له نظام سره مواجه شي اولته بیا څوک جوړول نه شي او دا بیا د هغې د اضرار او د خطراتو مخنیوی هم څوک نه شي کولی په دې خاطر د ما خلاصه بیا هم هغه تاکید کوم چې باید قانونمند شي اقتصاد تر هغو چې قانونمند نه شي او دا اقتصادي ثبات او سیاسي ثبات تضمین نه شي او تعمین نه شي متاسفانه ذکر نه کوم چې دا نور عوامل چې مخکې جناب احمدي صاحب ویلې زه په دې عادي شرایطو کې زور سره موافق یم چې په یو عادي حالت کې چې قانون موجود دی دا کار کېدای شي مګر هلته چې قانون موجود نه وي په کوم اساس باندې دا کارونه وشي په کوم سیاست باندې په کوم پالیسي باندې متاسفانه یو هم نه دی روښانه او هیڅ څوک نه دیږي اوس خپله د اقتصادي سکتورو وزارتونو نه دیږي چې دوی په کوم اساس باندې روان دي په کوم اقتصادي سیاست باندې روان دي څه رقم کوي دا اوس دا دلایل دي چې افغاني پیسې ولې قوت پیدا کړي د دې عامل باندې کوم خاص څه وایي دا عامل یا دلیل د ادارې لخوا نه دی را شوی چې ولې دا افغاني د سیده ولې د افغاني ترکم مخکې خو د افغانستان د ټولي سیاست هغه د روښانه بانک مرکزی خپل صلاحیت درلوده چې همدغه یو 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 معیاري نرخ د افغانۍ ډالر د هغه لپاره ساتلی وو په هغه شکل باندې اداره کاوه تر یو وخته پورې چې هغه بانک مرکزی په مارکیټ کې ساتل کاوه او افغانۍ په هغه یو محدود حدود باندې ساتله نو هڅه پالیسی ډیره روښانه وه سرمایه ګزار هم په دې باندې پیده خارجیان هم پرې پیده ورلد بانک او IMF دا نور بین‌المللي مؤسسات هم په دې باندې پیده مګر اوس هیڅ څوک نه پیږي
ډیره مننه استاد فاروقی
موضوع او روښانه پالیسی باید د دولت او د اقتصادي سکتور لپاره باید راشي
بله ډیره زیاته مننه کور ودان استاد احمدزی که تاسو په یو دقیقه کې خپل نظر څرګند کړئ استاد فاروقی وایي چې تر څو قوانین نوي په افغانستان کې ټول قوانین اوس لغو دي مهرباني په دې سربېره تاسو نور څه وایست
زه خو سره موافق یم قوانین باید وجود ته راشي او حکومت په خلکو باندې اعتماد وکړي او خلک افغانستان کې ډېر قدرونه شته له دې قدرو څخه استفاده وکړي او ګروپونه جوړ کړي چې په اقتصادي مسایلو باندې سر تر سره کار وکړي او زر تر سره قوانین جوړ کړي اوس خو قوانینو منځرول هم اسانه شوي خو پارلمان او پارلمان کې بلاجې وي جنجالونه مو سیاسي ملحوظات مو اوس خو یو کس ته په کندهار کې ناستو بس هغه ته وړاندې کوي هغه یې منظوري ورکوي او قوانین باید زر تر سره جوړ شي او همدار از ملتونه مهمه خبره بیا هم تاسو کولی شئ تاروان سره چې باندې مستقل بحث جوړ کړئ چې بیل اوت وشي بیل اوت نه علاوه نور لار نه وینه په افغانستان د اقتصاد ډیر خراب حالت روان ده حالت نه ده اوس په کار ده لکه وزیر ورخي صاحب چې ویل چې وچ خالی ده همداسې زمونږ تاسو په افغانستان جی ډی پی 30% زراعت ده د افغانستان اچیا فیصد خلک په زراعت اخته دي نو خدای مکه که زراعت له لاسه ورکړو او دا هم د ښکاري چې دا وچکالي نه زراعت موږ ورو ورو له لاسه ورکړو نو افغانستان به نور بد حالت
ته لاړ شي ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت و سی نور وقت ننه پاته پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزاید اقتصادی او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادی چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی او د اقتصادی چارو متخصص او د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش څخه ډیره مننه لته سی اوریدونکو هم منندو یو